په پېښور کې د سحر لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې دویمه کړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همدارا نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او ونیس پروګرام د سولې پر لور درورو. خبرونه د بشیر ګواخ ناوړو.
لمړی د خبرونو سر ټکی د قبلي سمو سیاستوال د پاکستان په نوي بجټ کې د قبایل لپاره بل شوی پیسې کمې بولي. پاکستانی، افغان او چینی چارواکو د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. په لیبیا کې انصارو شریعه وسلوال ډلوي د مشرانو تر وژل کېدو وروسته د خپلو فعالیتونو د ودرولو پریکړه کړې. د خبرونو تفصیل د قبلي سیمو سیاسي اتحاد د پاکستان په مرکزی حکومت نیوکه کوي چې په نوي بجټ کې 6.9 ارب روپیو بلولو سره د قبایلو ضرورتونو ته پام نه دی شوی. د دې اتحاد یو مشر غړي نثار مومن پرون مشال رډیو ته د تیر ورځې د اعلان شوي بجټ په اړه وویل چې دا د جنگ ځپلې فاټا پرمختیا لپاره کافي نه دی.
دا روپے ڈے کی زیادہ کمی دی او کمی زکر دی چی زمان پا فاٹا کی پا تیر دری لسی زکی اس دا سی طرح کے تی کار مخی کنخ کاری زیادہ گا دیس لگزائی پڑا گا کی پڑا گا جنگ کی چی میران تکم کار شوی ڈیولپمنٹل کاری نسنگ بدا پورا کی دی کمون تا دا حکومت پاکستان دا حکمرانان دا مخلیسی نظم دا غیر پارا چی کم از کم 15 روپو اعلان وکرشی دا تش تڑوال دا پارا ہوشی.
د پاکستان حکومت جمعې په ورځ د 2018 او 2013 کال لپاره د 4.15 ارب روپو بجټ وړاندې کړ او ویل چې د کې ډېر پام د اقتصاد ودې ته شوی دی، خو پر بجټ اپوزیشن ګوندونو نیوکه کړې او وایي وړو ثبوت په کې پام نه دی شوی. په دې اړه سبا قومي اسمبلی کې بحث هم کیږي. پاکستانی، افغان او چینی چارواکو په چین کې سره کتلې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د درې وړو هیوادونو ډیپلوماټانو د همکاریو په عملی کولو خبرې کړې. د ناسته کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان د مالی وزارت ځینو چارواکو برخه اخیستې وه. د خبر پاڼه تر مخه درې وړو غړو په سیمه کې پر امنیت ټینګار کولو سره ویلي چې پرمختګ د سولې سره تړلې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې د چین لخوا پیل شوی یوه لار یوه کمربند نومې پروژې په اړه د بحث په ترڅ کې د یادو ملکونو چارواکو ویلي چې د اقتصاد ښه کولو لپاره باید همکاري عملي شکل اختیار کړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې کډوالو چارو ادارې مشر غلام قادر فقیرزی نن مشال رډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو لخوا ورسنیدونکو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرستې کمیدو سربیره هم له پاکستانه ستنیدونکو خلکو شمیر کم شوی نه دی. ملګرو ملتونو تیر کال هر سنیدونکي افغان کډوال ته $400 ورکول، خو دا کال یې د مرسته د فنډ د کمی له وجې 200 کمه کړې ده. پېښور کې د افغان کونسلټ د کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی نن مشال رډیو ته ویلي
زمونږ افغان کډوال د تلیواله دي چې افغانستان ته ستنه شي. ان شاء الله د تیر کال په شان د بالسکالي بهیر هم روان وي او داغي مختلف علتونه دي. یو دا چې اسی کشمکش د مهاجرینو په حالات او په کیفیت باندې د اثر گزاروي. د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه په دې باندې ټینګار کوي چې باید $400 فی مهاجر ته ورکړي شي، لیکن یونیسی د ایار ادارې د فند کمبود له وجې د دې نه مذرت غوښت.
افغان حکومت د دې کال په پیل کې په پاکستان کې خپل وطن ګل وطن په نامه یو کمپاین هم پیل کړ او د دې کمپاین مقصد کډوال افغانستان ته تګ لپاره هڅولو. افغان ځواکونو په هلمند کې د طالبانو له ولکې یو لسیار غمل شوي کسان آزاد کړي دي. د هلمند والي د مطبوعاتو او اړیکو څانګې مشر زاهد اتل ازادي راډیو ته پرون ویلي چې دا سړی د نادلي ولسوالۍ په نقل آباد کلي کې تیره شپه د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې خوشې شوی دي. اتل په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د لیبیا انصارو شریعه وسلوالې ډلې ویلي چې خپل فعالیتونه ختموي. د ډله د القاعده سره تړل کیږي چې په 2012 کال کې په بنغازی د هغه برید پړه چول شوی چې امریکایي سفیر کریستوفر سټیمنز پکې ووژل شو. د ډلې پرون د مې په 8 تاریخ په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا پریکړه تر هغه وروسته کړې چې د درنو زیانونو په لیدو سره مشران له منځه وړل شوي. انصار الشریعه د لیبیا په دوهم لوی ښار بنغازی کې فعال او د سلګونو لیبیایي سرتیرو وژلو تورونه هم پی پورې دي. د ډله د لیبیایي امیر معمر قذافی حکومت تر چپکېدو وروسته په 2012 کال کې له دوو وړو ډلو څخه جوړه شوه چې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا ترهګره اعلان شوې ده. د امریکا ملاتړ لرونکو عراقي پوځیانو له داعش وسلوالې ډلې څخه د غربي موسل ښار پاتو زلو نیولو لپاره پراخه بریدونه پیل کړي دي. د شریکې قوماندې له دفتره پرون د مۍ په 8 تاریخ په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي د عملیات پر دجلې سین هغو سیمو نیولو لپاره پیل شوي چې لا هم آزادې نه دي. دا په عراق کې د داعش وسلوالې ډلې اخري قوي مرکز ګڼل کېږي. تر دې عملیات یوه ورځ مخکې د عراق هوایي ځواکونو په ځینو ځایونو کې خلکو ته د غورځول شوو پاڼو له لارې ویلي وو چې د ګڼې ګوڼې له سیمو ووځي. که عراقي ځواکونه موسل ونیسي دا به په داعش وسلوالې ډلې یو لوی ګوزار وي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په اټلي کې امریکایي پوځیانو د هغو کورنو ته په تقریر کولو سره خپل لومړی بهرنی سفر ختم کړ. ولسمشر ټرمپ په خپل دې نه ورځني سفر کې سعودي عرب، اسرائیل، فلسطین، بلجیم او اټلي ته ورغلی و. نوموړي ویلي دا سفر یې په پوره توګه بریالی و، یوه تاریخي اونۍ یې درلوده. او پرون د افغان کرکټ بورډ مشر شکرالله عاطف مشال د خپل پاکستانی سیال شهریار خان سره ملاقات کړ او د دوړو هودون ترمنځ د دوستانه سیالیو او په تخنیکی همکاری او هوکړه لیکونه لاسلیک شوه. د افغانستان کرکټ بورډ نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دوړو خوې سلام شوه چې په نږدې راتلونکي کې به لوبډلې په کابل او کراچي کې شل اوریزي لوبې کوي او همدارز به پاکستان افغان لوبغاړو ته یو میدان هم ورکوي او د افغانستان د 1900 کلونو څخه کم عمر لوبغاړو لوبډلې به هم پاکستان کې میچونه کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ راتلونکي مالي کال بودیجه د بحث لپاره د قومي سملې غونډې ته وړاندې کړه. ځینې قبایل سیاستوال وایي حکومت د بې کوره شوو قبایلو د بیرته پر ځای کولو چارو لپاره مناسب اندازه پیسې نه دي بلې کړي.
تقریبا 1500 عرب روپے ملاو کی مؤلف زمونږ کاروال د پزیشي اوسنی دغه کې دا هم منځړې ده.
په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د اتشې مشر وایي افغانستان ته له ستنېدونکو کډوالو سره د یو ان ایچ سی آر لخوا د نغدي مرستو کمیدو باوجود هغوی غواړي زر تر زره خپل وطن ته ولاړ شي.
د تیر کال ازار وضعیت چې مهاجرینو ته ورسید د بارډر د تړلو مهاجرین دې تصمیم ته رسیدلي چې باید افغانستان ته لاړ شي.
او دا چې د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار هم افغانستان ته بیرته تللې د سولې پر لور نیس پروګرام کې اوري چې د هغه هواد دروغ جوړو پروسی بریا ته څومره هیله مندي پیدا شوه.
حکمتیار ته د امن پیغام لري هغه کولای شي چې ډېر ناخوالې د هغه په وجود کې د هغه لپاره حل لارې پیدا شي.
هیله د مشال رادیو سره اوسئ. اورنۍ موضوع ترازو د فاټا ځینی سیاستوال او همدارا شنن کې وایي د پاکستان د راتلونکي مالي کال په بودیجه کې د قبایلي کډوالو د بیا بحالۍ چارو ورته د پیسو بیلولو لسره ذکر نه شوی. دوی زیاتوي د پوځي عملیاتو له کبله د دې کډوالو کورونه، سکولونه، روغتونونه، سړکونه او بازارونه ړنګ شوي او د بیا بدکارۍ لپاره غټ رقم ته اړتیا ده او دا چې په حکومتي بودیجه کې باید د دې هر څه لپاره پیسې ځانګړې کړل شوي وي. د پاکستان حکومت تیر جمعه د راتلونکي مالی کال لپاره د هغې بعد د بودیجې رپورټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. پر دې موضوع د اسرار علم مومند رپورټ اورو.
د پاکستان راتلونکي مالی کال په بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره 6.9 اربع روپۍ ایښودل شوي خو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر نثار مومن وایي په دې کې د قبایلي کډوالو د بیا آبادکارۍ له سره ذکر نه دی شوی.
د کډوالو په مت کې زمونږ مخکې غوښتنې دا دي تقریبا زمونږ چې 1500 اربع روپۍ د کډوالو په مت کې ملاو شي نو هله به زمونږ کورونه آباد شي، زمونږ کډوال به پزې شي. نو دغه لپاره دغه بالکل کدي هڅومره
نصاب مومن وایي چې د قبایلي سیمو زیاتره سیاسي او قبایلي مشران پر دې متفق دي چې د قبایلي کډوالو د بیا آبادکارۍ لپاره باید په بجټ کې 1500 اربع روپۍ ایښودل شوې وي. او له وزیرستان سره تعلق لرونکي د حکومتي ګوند او مسلم لیګونو پارلماني غړي محمد نذیر اهم دا مني خو نوموړی وایي چې حکومت به یې ډېر زر له کمی مالیاتي پنګې یا ان ایف سی ایوارډ څخه د کډوالو د بیا آبادکارۍ لپاره زر اربع روپۍ ورکړي.
ان ایف سی عوام دا چکم ترتیب دا کنا میس کوشش دا کی چې دا تقریبا 8% میستا مراشی دی پاپولیشن په حساب باندې یمیزا 8% جوړی دی نا سو 8% مراشی نو دا تقریبا 1000 ارب روپے میستا تقریبا ملي دی نا تقریبا 5000 ارب دی بجټ نا مخلی میز اکثر امریزا د سفرن منیسټر سره پدې باندې میست تفصیلی میټینګ شوی دی.
خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پو اکرام هوتی وای کډوالو ته اوس د مرستو اړتیا ده او د ان ایف سی ایوارډ درګ هم نه لګي چې کله به وي. نوموړی وایي د پاکستان له نظامه بهر علاقې لکه قبایلي سیمې، ګلګت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې تر ټولو زیاته قبایلي سیمه ترهګرۍ ځپلې ده او آبادی یې هم له یادو دواړو سیمو زیاته ده. خو د دې باوجود د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې ښودل شوی رقم له یادو دواړو سیمو تقریبا نیم په نیمه کم دی.
آزاد کشمیر او گلگت بلتستان کے دو علاقے بھی چلتا کے سرحدی علاقے کا پا رہا ہے کم 500 ارب روپے ہیں بیس بجٹ کی خود شوی دی او دا ٹول فاٹا دا پارا چې دا هغه آبادی دا هغه نا دری چندرا دا دی دوان علا خونا دا هغه دا پارا وی شر ارب روپے سی دی.
لیو شمالی ودرستان سر تعلق لرون کے خبریال احسان داور بیاوائی قبائلی سے متاست نشیوی کڈوال دا محل کورونو تعلیمی ادارو سڑکونو اسپتالونو او نورو یوش میرا سانتیاو تا ارتیا لری او دا دی لپارا دراتون کی کال پا مالی بجٹ کے باید دیر پیسی خودل شوی وی.
د اسپیټالونو ضرورت تا په وزیرستان کې نه سو اسکولونه چې دي دا اوسه پورې روان شوی نه دي. دلته چې کم د خلکو د روزګار خبره دي، د تجارت خبره دي، زراعت خبره د خلکو د فصلونو د کارولو دیتا ما خیال دی چې په دې بجټ کې اس قسم ته ذکر فکر نه دی کړی.
یا دی بیچ یوازې له قبایلی سیمه شمالی وزیرستانه په 2014 کال شاوخوا لس لکه خلک د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي وو چې زیاتره یې واپس خپل سیمو ته استانه شوي. خو لا یې هم یوه برخه د پاکستان په بندوبستي سیمو او افغانستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو
هارون بچا هنري غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو. په داسې حال کې چې ویل کېږي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د روان کال په اوږدو کې له پاکستانه په خپل خوخه افغانستان ته ستنېدونکو افغان کډوالو ته مالي مرستې کمې کړې. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د آتشي مشر وایي د نقدي مرستو پر کمښت سربېره افغان کډوال هیواد ته ستنېدا ته لیواله دي. دا چې له پاکستان څخه د کډوالو ستنېدا لړۍ څنګه روانه ده او له کډوالو سره د یو این ایچ سی آر مرستې ولې کمې شوې پر دې موضوعاتو تفصیل له پېښور زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
په خبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د تشیر چارواکي وایي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د نقدي مرستو پر کمښت سربېره خپل هیواد ته ستنېدلو ته لیواله دي او هر ورځ سلګونه کسان په خپل خوښ هیواد ته ستنېږي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار له پاکستان څخه افغانستان ته په خپله خوښه له بېرته ستنېدونکو افغان کډوالو سره تیر کال په پرتله نقدي مرسته 50% کمه کړې او اوس د 1400 ډالرو پر ځای هر یو ستنېدونکو کډوال ته 200 ډالر مرسته ورکوي. په پیښور کې د افغان کډوالو د تشې مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې افغان کډوال د نقدي مرستو پر کمښت سربېره هیواد ته په خپله خوښه بېرته تګ ته لیواله دي او هر ورځ سلګونه کسان هیواد ته ستنېږي. ښاغلی جلیل ویل چې د تېر 2014 میلادي کال راهیسې د افغان کډوال په بېرته ستنېدا کې تیزوالی راغلی او زیاتوي چې ښایسته کال هم د تېر کال په څېر لکونه کډوال هیواد ته ستنه شي.
زمنګ افغان کډوال د تلیواله دي چې هغه افغانستان ته ستنه شي. ان شاء الله د تیر کال په شان د بل کال په شان به سکالي بهیر هم روان وي او دا غي مختلف علتونه دي. یو دا دي چې اسی کشمکش د مهاجرینو په حالات او په کیفیت باندې د اثر گزاروي. د تیر کال ازار وضعیت چې د مهاجرینو ته ورسید همدارنګه د تورخم او د چمن د بارډر د تړلو هغه علتونه دي چې د مهاجرینو د تصمیم ته رسیدلی چې باید افغانستان ته لاړ شي.
دا چې له پاکستان په خپل خوخه له بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسیار مرستې والې کمې شوې ښاغلي جلی پاړه وایي
د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه په دې معنی ټینګار کوي چې باید 1400 ډالر فی مهاجر ته ورکړي شي. لیکن یونیسی د ایار ادارې د فند کمبود له وجې د دینه مزرته غوښت. خو به هم د مارچ میاشت د یو ګیپ او فاصلې په اساس باندې او د چانس په اساس موږ نه وخت غوښت تر څو چې دوی وکولی شي چې د ډونرانو سره تماس سی چې فند را جلبو جذب کی، لیکن لبد امر فند پاغه اندازه باندې پیدا نشو.
په پیښور کې د افغان کډوالو د آتشې مشر همداشان په پاکستان کې پرمیشت افغان کډوالو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د ادارې له نقدي مرستو د ګټه پورته کړي او خپل هیواد ته ستن شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکو وایي د خیبر درې پر لویه لار د ټرافیکو نظام نشتوالی اندېښمن کړي. د دوی په خبره پر دغه لار هر ورځ د ګاډو د تیز رفتارۍ له وجې ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي. د خیبر اوسیدونکو د پاکستان حکومت ته غوښتنه کوي چې د سیمې پر لویو لارو د ټرافیک نظام عملي او په ترڅ کې د خلکو ژوند وژغوري. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر جنس خلق وای چې د جمرود نا تر تورخم پورې د خیبر درې په دې لوی سرک د ټرافیک نظام نشتا چې لامل یې په ټرافیکي پیښو کې اضافه شوې ده او خلکو ته پرې سفر کول ډیر ګران شوې دي. دوی وای باید دغه پیښو د مخنیوي لپاره دی په دې سرک د ټرافیک نظام بحال کړی شي. په دې حکلا د خیبر جنس د جمرود یو تن سیف الله اپریدی مشا ریڈیو توائی
نو ٹریفک خدا سے نظام ہو چمک کے ٹریفک نظام دلتا صحیح ہو وہ دا ٹریفک نظام کمزور شو ہے وہ پار اوریز باندھے ہو اور دو ایکسیڈنٹ نہ حادثات سی گاڑی میں ایکسیڈنٹ کی گی وہ اوڑی دا ٹریفک نظام میں مونسر ڈیر کمزور ہے. روڈ کو خوش ہو ٹریفک نظام میں مونسر نشتا روڈ ہے مخ کے نظام ہو اس نظام کمزور شو ہے پاکستان
او جو بلتن وسیم پردی ہم دا ٹریفک نظام دا فعال قبول غختن ہو کلا او وی ویل
نو موږ په دغه غواړو چې دلته ایجنسی کې سہولت راشي او ټریفیک والا ګرځي ځای په ځای باندې چې چا سره لیسنس نه وي څوک څومره تیز دي هغه پروای نه کوي څوک.
او د خیبر یو بل تن بختیار خان وای
دا روډ باندې جگہ نه ار اوریج داسې اوریج بنوي چې پدا باندې جگہ نه اکسیډنٹ نه کیږي. نو دا میرا بنو کړی چې حکومت هر قسم بندوبست کولای شي ور قسم زشته دی چې څنګه سه بندوبست جگہ نه وږي بوش وکنه او دا خلک د تکلیف او مصیبت را جگہ نه خلاص شي دا ورځ حادثه به کیږي.
د خبر درې په دیلو سرک د ټرافیک نظام د نشټوالي د اندېښنو په حق لمو چې کله د جمرود مرستیل پولیټیکل ایجنټ زیو رحمان مروت سره خبر وشوې نو دوی وویل چې په فاټا کې د ټرافیک منظم نظام نشتا خو موږ مخکې د لیوی زواک ځنې سرتیرو ته د ټرافیک د اصولو تربیت ورکړې وو او هڅه کوو چې بیا یې بحال کړو. د خیبر جنس خلک وایي چې باید د خیبر درې په دې لوی لارې د ټرافیک کنټرول کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنس.
مشال رادیو هر اورز د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
دا مشال رادیو د اردوونکو په پاکستان کې یو وار بیا ځینو خلکو د خالی او ځینو بیا د اتوار پر ورځ لومړی روژه ونیوله. د ساینسي او موسمیاتو چارو پوهان وایي په جغرافیایي توګه پاکستان د نړۍ په داسې ځای کې موقعیت لري چې روجې د میاشت لیدو پر سر د خلکو ترمنځ اختلافات مخ ته راځي. بلخوا ځینې دینی عالمان وایي د 1980 کلونو کې په دغه لسیزه کې د نړۍ د عالمانو د یوه کانفرنس د موافقې تر مخه په پاکستان کې اوسیدونکي خلک باید د سعودي حکومت له اعلان سره سم روژه او اختر وکړي. تفصیل د انیس اجمل پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د شنبې پر ورځ د فاټا او خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې لومړی روژه وه، په ټولنیزو شبکو د روژې د نیولو او یا نه نیولو په اړه مختلف بیانونه مخې ته راغلي دي. د پېښور قاسم علي خان جماعت مشر مفتي شهاب الدین پوپلسي تر مخه د روژې میاشتې په اړه ورته یو شمېر شهادتونه ترلاسه شوي دي، خو بیا د پاکستان مرکزي روی تحلیل کمیټې د میاشتې نه لیدلو له وجې د اتوار پر ورځ د لومړی روژې ویلي دي. دا چې په پاکستان کې هر کال د روژې او اختر په سر اختلافات ولې مخې ته راځي او دا اختلافات په ساینسي او جغرافیایي توګه څومره صحیح دي، د فلکیاتو په د کراچۍ موسمیاتو مرکز پوخانی مشر توصیف عالم وایي د ځمکې تګ راتګ نه څرګندېږي چې په پاکستان کې باید لومړی په مغرب او جنوب مغربي سیمو کې سپوږمۍ ولیدل شي.
اس کو کرے کو پورے زمین کو جو ہے
مجھ ازما کا پدرے سو شپیت درجے تقسیم ہو خانہ کعبے یا مغرب لوری تلمر پد و سو اویا درجے بندی ڈوبی جی نو کچیر سپوج می رکھی جی نو ہغه به دلمر شی اڑخت رکھی جی او کچیر تلمر پد و سو شپیت درجے یا د دې په شاوخوا کې پریوزی نو بیا به سپوږمۍ د لمر کین اڑختاره وزي او په داسې کې بیا د سپوږمۍ جلا جلا شکل وي نو موږ باید د روزي او اختر شهادتونو ته د درجو په حساب وګورو په کراچۍ کې د سپوږمۍ عمر 8 ساعته وي او د پاکستان په نور برخو کې بیا د 9 ساعته وي
په خبر کې د موسمیات ادارې او مشر محمد ریاض وای پاکستان په جغرافیایي توګه په نړۍ کې په داسې ځای کې موقعیت لري چې په کې د سپوږمۍ د پیدا کېدو وختونه عمر جلاوي نوموړې د سپوږمۍ لیدلو لپاره ځینې شرایط بیانولو سره وایي
دلته هم بالکل دغه شان سیستم شته د پاکستان کې بعضې ځایونه داسې وي چې هغې کې چانس ډېر وي او بعضې ځایونو کې کم وي خو عمر کا د هغې د 30 ګنټو نه سیوای نو هغې بیا څه نه څه چانس معمولي غوندې شروع کېږي او 25 ګنټو نه سیوای نو بیا ډېر برایټ چانس وي
دینی عالم قبلہ ایاز بیا وای چې د ساينسي خبرو سره سره باید علما او هغه خبرې هم منل شي چې د روزي لپاره د نيستي سیمو شهادتونو پړې کړې وي
فقها چې دې په دې کې ډېر تفصیلات بیان کړي هغه دا وایي چې مثلا د دې جواز ته چې کچر تا علاقې ملګري یو بل سره نو اګ یو بل په شهادت باندې روزګار نیول شي په 1960 نروستو پس مودا کې په قاهره کې یو ډېر غټ بین الاقوامي د علما کانفرنس شو چې په هغه کې پاکستان نه ډېر عظیم علما شرکت کړی وو په هغه کانفرنس کې فیصله دا شوی وه چې پاکستان کې ډېر داسې سعودي عرب سره په کار دی چې روزه او اختر کوي نو زما خو تجویز دا دی چې علما که په دې متفق شوي دي چې هغه وخت نو په کار دا دی چې نن هم ریاست او علما په دې سوچ کې
کارپوهان وایي باید په پاکستان کې د روسي وختر په سر د مخ په زیاتېدونکو اختلافات او مخنیوي لپاره جدید آلی او د دین سره سره د ساينس په اړه پوهاوی زیات کړل شي
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
د پښتو یو ټپه د چوي د روزې هر ماخام اختر دې زری زری د پښمنی للا سیمه د خیبر پختونخوا خځې وایي د روژې میاشت له راتګ سره د دوی د کور کارونه زیات شي د روژې ماتی او پښمنۍ لپاره خاص خواړه تیاروي او تر ټولو مهمه ده چې په دغه کارونو کې لم لیټ هم ترې باید ونه شي دوی زیاتوي د روژې په میاشت کې د کور سړی هم باید دوی سره په کارونو کې که مرسته وکړي نو ډېره ښه به وي په دې اړه نور د فرخندې اسد په رپورټ کې
خزی وای ته روزی دراتک سره نه आवाज کارونه زیات شي بلکې پکور کې یو خه ماحول ساتل هم ضروری وي پروژه کې د کور د کارونو سره سره د روزماتی او پښمنی تیارولو لپاره هم کار کول وي او دغه بیا په وخت په خول هم وي د پیښور زهرا بی بی وای د ګرمۍ لوجه پروژه کې کار کول اګران وي نو اکثره کار د روزماتی نه ورستو کوي
کله کور عام روټین کارونه خو کول غواړي کپڑے انزل او زین صفا کول او خو کټوي سم
د روزی په میاش کې اکثره په کورونو او بازارونو کې په وړو وړو خبرو تاوتریخواله هم لیدل کیږي د سوات یو کونسلر نسیم اختر وای په روزه کې د دوی لپاره کار کول ګران شي ځکه چې خلک د زغم او صبر نه کار نه اخلي
زما په خیال زه خپل خو یو کار کوم کې خزای ما د کور نه بهر زما یو جواب هم دی نو زما په خیال چې کوم خزي کار کوي کورونو نه بهر نوکرې کوي اغي د پاره لږ سخت شي ځکه چې اغي دفترونو تم زی او بیا اغي نه پس چې کور ته راشي نو کور کوم دینه روزه ما ته غوښتي شي ما سره خو زما خاون چې اشاره باندې وای پښتانه سړي هو دومره زیات چا سره لاس مدد نه کوي اگر چې تنګي مینا ډیر زیات ډیمانډز او فرمایشونه رانه نه کوي کم چې زګړم شي یو خبره ده ځکه چې ډیر سړي داسي چې څه ورل جوړ کی ورته مخ ته کې دینو یي خوخ نشي یا په خوشاله نشي نو زما خاون شکر ده داسې نه دی کو پکار ده چې سړي لګلاس امداد کوي لکه خزولا ټایم او سپیس ورکي ځکه چې کوم خزي کور نه بهر دی او بیا کو تراشي یی تم لګ ګنټه نیم آرام پکاري.
هغه خزي چې بهر کار کوي وای پروژه کې د افطاری تیارول ورته یو ځان لګار وی او کوشش شي همدا وی چې تر روزه ماتي هر څه تیار کړي. د چار صدې نه امینه په دې اړوای
مطلب دا د روزه نیولې او مطلب څونه ګرمي او څومره د روزه یو د پنځه وخت پاس ته تراوي کوي د مونږ کوي خو د صبر مظاهره نه کوي. دا کې کور ته سبزی راوړي او سره غوخه راوړي او سره نور څه راوړي او په دې څه چې یو شی دی زنانه کم پخکړي نو ما زیات کورونه په خپل باندې لیدلې چې مطلب هغه چړو چړو کول هغه وهلو لپاره نوبت راشي ما خدا شه راوړم دا زه خو تا پکړو صدرم دی ولینو پکړې نو کې دې شي مطلب په ټایم باندې ټایم نه یا مطلب لوډ شیډینګ یا خو مطلب په پاکستان کې د ګیس صورت حال دي چې د بجلی داسې دی چې عربي نو څه د کوي خبره کومه چې څنګه دوه ورځې نه دغه سې زمونږ هم ورځې زمونږ لم دې لکه دا د دې احترام پکار دی او زموږ د خپل مشرانو ته ځونو دا فیشلی دی یم سب کې ته دا ریکوست چې تاسو د صبر مظاهره کوي.
خزه دا هم وایي که څه هم پروژه کې پر دوی کار زیات وي خو د روزه د تیارولو په دغه وخت ټولو راټولېدل هم زیات خوند کوي چې اکثره په نورو ورځو کې دومره اهتمام انوي څنګه چې د روزې په میاشت کې د روزه ماتي او پېشمنۍ لپاره کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د کابل خار اوسیدونکو وایي د حکومت وسلوال مخالفین باید د روژې په مبارک میاشت کې د جنگ پر ځای سولې ته غاړه کیږدي. دوی زیاتوي نور له جنګونو وژنو چاودنو ویرونو ستړي شوي او په هیواد کې د سولې راتګ ته لیواله دي. په ورته وخت کې افغان حکومت او یو شمېر نورو بنسټونو هم د روژې مبارک میاشت په رارسېدو سره په هیواد کې د سولې او سوکالۍ هیله کړې. د کابل د واصل وصال رپورټ اورو.
د کابل خار یو شمېر اوسیدونکو وایي نور له جنگ ستړي دي او د حکومت له ټولو وسلوالو مخالفینو د غوښتنه ده چې د روژې په مبارک میاشت کې وسلې په ځمکه کېږدي او د سولې او پخلاینې لار غوره کړي. دوی وایي روژه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده او په دغه میاشت کې ټول مسلمانان باید په خپلو زړونو کې د کرکې او بدبینۍ پر ځای مینې او ورورولۍ ته ځای ورکړي. د کابل خار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تیرې نږدې څلور لسیزې په جنګونو وژنو ویرونو او غمونو کې تیرې کړي او نور سوله غواړي.
نومې جاوید. روژې میاشت کې باید دوی راشي سولې ته کښېني، ښه کارونه وکړي، روژه ونیسي، نیک کمال وکړي، چې خدای پاکې وبخښي. نو دا د جنګ او هغه کوي، خدای پاکې وبخښي، دلته راشي بیا سوله وکړي. مونږ سوله غواړو، سوله ښه ده.
نوم مې مال ده. دغه وخت کې صدقه ورکړي او ښه کار وکړي، دغه جنګ نه لاس واخلي او یو سوله منځته راشي، دا خلک امن راشي او لږ په سوله کې ژوند وکړي. دغلته هغه ورځ یو انتحاري وشوه، یو دانان ډیوال مې دغه ځای کې شهید شو، خپل هم زخمي شوم، پکې دلته ډېر هغه شو، بیا دغه نه لاس واخلي.
په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د جمعې په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې د روژې د مبارک میاشتې په درناوي له جنګ او افغان وژنې لاس واخلي او سولې ته لبیک ووایي. په کابل کې د بریتانیا سفارت هم د روژې مبارک میاشتې په مناسبت رسنیو ته په استولې اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې او د امنیت د ټینګښت هیله کړې. دا په داسې حال کې ده چې په خوست ښار کې د روژې په لومړۍ ورځ د شنبې د ورځې سهار 8 بجې د فوټبال لوبغالي ته څیرمه یو موټر بم چاودنه شوې چې له امله 14 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي چې د خوست ولایت د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي خلک دي، خو په ځینو راپورونو کې بیا د وژل شوو شمېره 13 کسه ښودل شوې ده. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو رئیس محمد اسماعیل قاسمیار د جګړې لښکلو غاړو د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند هیله لري.
امیدوار هستم حداقل ماه مبارک رمضان
زه هیله لرم چې حداقل د روژې په مبارکه میاشت کې دوی د چاودنو او انتحاري حملو او خپلو مسلمانانو ورونو او هیوادوالو له وژنو او د دوی د وینو له بهولو نه پرهیز او ډډه وکړي. و مغختل په ډیره د وسلوالو طالبانو نظر هم وخلو خو بریالي نشو. د یادونې ده چې هر اختر روژه او د نوي کال په پیل کې افغانان په جنگ کې لښکېلو غاړو د جګړې د بندېدو غوښتنه کوي، خو کله هم د دوی غږ نه دی اورېدل شوی او نه هم د ټوپکو خولې سړې شوې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوریدن کو مشال ریڈیو تاسو غوږی په پیښور کې د سحر لسنی می بجې کې دن کې د بشیر غواخنا د خبرونو لنډی سور
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د پاکستان په مرکزی حکومت نیوکه کړي چې په نوي بجټ کې شپږ اشاریه نه اربه روپۍ بلول سره د قبایلو ضرورتونو ته پام نه دی کړی. د دې اتحاد یو مشر غړي نثار مومن پرون مشال ریډیو ته د تیر ورځې د اعلان شوي بجټ په اړه وویل چې دا د جنگ ځپلې فاټه پرمختیا لپاره کافي نه دی. پاکستانی، افغان او چینی چارواکو په چین کې سره ملاقات کړی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د درې واړو هیوادونو ډیپلوماتانو د همکاریو په عملي کولو خبرې کړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې کډوالو چارو ادارې مشر غلام قادر فقیرزی نن مشال ریډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو لخوا ورسنیدونکو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرستو کمېدو سربېره هم له پاکستان ستنیدونکو خلکو شمیر کم شوی نه دی. ملګرو ملتونو تیر کال ارسنیدونکو افغان کډوالو ته $400 ورکول، خو دا کال یې د مرسته $200 ته راکمه کړې ده. د افغانستان د هلمند ولایت د والی د مطبوعاتو اړیکو څنګ مشر زاهد اتل ازادي راډیو ته ویلي چې افغان ځواکونو په هلمند کې تیر شپه د طالبانو لولکې یو لس یرغمل شوي کسان آزاد کړي دي. د لیبیا انصارو شریعه وسلوال ډلې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې خپل فعالیتونه ختموي. د ډله د القاعده سره تړل کیږي چې په 2012 کال کې د بنغازی د غبرید پړه چول شوی چې امریکایي سفیر کریستوفر سټیونز پکې وژل شو. د ډلې ویلي چې دا پریکړه تر هغه وروسته کړي چې د درنو زینونو په لیدو سره مشران لمنځه تللي. د امریکایي ملاتړ لرونکو عراقي پوځیانو له داعش وسلوالې ډلې څخه د غربي موصل پاتو ضلعو نیولو لپاره پراخه بریدونه پیل کړي دي. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په ټویټر کې امریکایي پوځیانو د هغو کورنو ته په تقریر کولو سره خپل لومړنی بهرنی سفر ختم کړ او دایي تاریخي وباله.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ وداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن د پاکستان اکثره مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې په بجټ باندې لیکلي چې په ګور ورځپاڼه د نوې نیوز خپلې ادارې کې وایي د پاکستان مسلم لیگ نن ګوند د خپل حکومت پنځم بجټ وړاندې کړو. په بجټ کې که څه هم د ملک د ترقۍ لپاره خصوصي منصوبې اعلان کړې شوې چې یقینا څو کلونه پس به ترې ولسته ګټه ورسي، خو بل پلو یې د ملک نه د بیروزګارۍ او غربت ختمولو او د ولسي څانګو په پرمختګ باندې سخاص توجه نه ده ورکړې. د ادارې په وینا کرکېله د پاکستان د معیشت لپاره ډېر اهمه ده او حکومت په کرکېله باندې توجه نه ورکوي او دا وخت چې په پاکستان کې د کسانانو لپاره سچارې روانې دي هغه د دوی لپاره پورن ندی. هم په دې وجه د بجټ وړاندې کېدو نه یو ورځ مخکې په اسلام آباد کې کسانانو احتجاج وکړو، ځکه چې کسانانو ته د غنمو، پومبی، غنو او نورو فصلونو مناسب ګټه نه ورکول کېږي. اداري اخري کې لیکي د بجټ د مجموعي اثرات خو په سم ډول د اقتصادي چارو تزیه کاران تزیه کولای شي، خو څومره چې د خلکو رای مخې ته راغلي دي د هغې په رڼا کې که وکتل شي نو حکومت د بیروزګارۍ او غربت د خاتمې لپاره په دې بجټ کې هیڅ نه دي کړي او لنډه دا چې دا بجټ به شتمن نور شتمن او غریب نور غریب کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د روژې په شروع کې دوی چې په پاکستان کې د ګرانی کوم سیلاب مخې ته راشي د هغې تر دې دمه څه خاص وجه مخې ته نه دراغلي، خو دې لړکې یوازې دا معلومیږي چې د پاکستان ولس ځینې سیزونه د خپلو روایاتو او عادتونو برخه ګرځولې ده. ادارې وړاندې لیکي وفاقي او صوبایي حکومتونو او د هرې صوبې انتظامي ته دا وړاندې نه معلوموي چې په روژه کې د کوم کوم سیز څومره ضرورت وي، خو د هغې باوجود هم دغه شیان د بازار نه غایب وي او هم په دې وجه ګرانی شروع شي. ادارې اخیری کې وایي د خوراکي توکیو مصنوعي قلت یا کمښت پیدا کول، ذخیره اندوزی کول او ملاوت کول هیڅ یو عمل د حکومت نه پټ نه دی. نو باید چې حکومت دې لړکی د قانون او د ضابطو مطابق عمل درآمد وکړي او د هغه خلکو پر ضد عملیات شروع کړي څوک چې په دې کې ککړ وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډی ټایمز مجلې په سعودي عرب کې شوې د اسلامي هیوادونو د سرمشریزي او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د بهرنیو قراردادیانو کار او هغوی ته د ورپېښو امنیتي خطرونو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل یې له ملیحه امیرزاده اورو.
فرائیڈے ٹائمز مجلہ لکھی دا اسلامی ہیوادونو سرمشری زکی دا سعودی عرب پاچا ہے دا کوشش ہو چی دا امریکہ ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ توخی چی دا طرح گرے پاڑے ورسر دریز شریک تے رسپان لکھی دا سعودی مشرتابہ او امریکائی ولسمشر لخوا ایران دا طرح گرے سرچینہ گرزولو او ورباندے تنقید کولو ایجنڈا واضح کڑا مجلہ پختنه راپورته کوي په داسې حال کې چې د ایران خلاف خبرې کېده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نظر بسو مجلہ لیکي په پاکستانی میډیا کې د 1300 میاشتو راهیسې روانه پروپاګاندا هم د پختنه ورده چې داسې اشاره ورکړي واکه د پاکستان پوز په خوانی مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عرب په بهرنۍ او امنیتی پالیسۍ رهنمایي په کولو سره د اثر صلاحیت لري مجلہ لیکي ډېره پاکستانی وګړي له هغو اثراتو سترګې نشي پټولي چې له سعودي عرب سره د پاکستان د نيستيوالي لامل پریوزي د مثال په توګه په ملک کې فرقه وارانه شخړي مجلہ پښتنه راپور تکوي آیا د داسې یو خطاب امکان مو چې پکې نواز شریف د عرب او امریکایي مشرتابه لخوا له مسلمانو هیوادونو سره د اړیکو جوړولو په باب خبرې کړې وي خو ورسپانه لیکي په ریاض کې د راټولو شو خلکو د توجه مرکز د منځني ختیځ او غرب ترمنځ د مسلې حل وو مجلہ لیکي پاکستان تکله هم د یوې لارې د انتخاب موقع نه دا ورکړل شوی چې وجه په دوه اړخیزه تعلقاتو کې د حکمت عملی کمې دي بل خو وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي د امریکا دفاع یا بهرنیو چارو وزارت نو لپاره کارکونکي کانټراکټران چې کله د جنگ پر مهال اوجل شي یا زخمی شي نو وطن ته په واپسی یې هغه شان هرکلی نه کیږي لکه څنګه چې د پوځیانو کیږي رسپانلی کې په عراق او افغانستان کې کانټراکټرانو هر قسمه کارونه کړی دي کاغه پخلی وي که د تیلو سپلای وي او که د ملکی پروژو ساتنه وي د رسپانې په خبره د دغو کارکونکو ذمہوار شخصي کمپنۍ وي نو ځکه امریکایي حکومت له دې خلاص وي چې هغو ته د پوځیانو په شان سهولتونه او مراعات ورکړي وال سټریټ جرنل لیکي واشنگټن ته د دغو کانټراکټرانو ګټه دا رسیږي چې دوی ولس ته ښکاره نه وي د 2001 راهیسې په افغانستان کې تر 2350 زیات او په عراق کې تر 3400 زیات امریکایي سرتیري وژل شوي دي خو بیا د کانټراکټرانو د وژنې شمیر ریکارډ ساتل ګران وي ځکه چې دوی د شخصي کمپنو لاندې کار کوي د خواریکښو د محکمې له شمیر سره سم په افغانستان او عراق کې لږ تر لږه 3200 کانټراکټرانو وژل شول رسپانه لیکي دغه کانټراکټران که څه هم ظاهرا ښکاري نه خو بیا هم له کلونو راهیسې دوی د امریکایي سرتیرو تر څنګ ولاړ دي رسپانه لیکي دوی د هم باید د خدمتونو لپاره یاد کړل شي
مشال اوس تاسو ته د رادیوي خبرونو تر څنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک
د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې پر همکارۍ او د روسیې پر ضد د نورو بندیزونو په اړه موافقه وکړه خو د اقلیم د بدلون پر موضوع په خپلو کې سلا نه شول د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریز پرون د ایټالیا په سیسلی ښار کې تر دوه ورځو خبرو بحثونو وروسته پای ته ورسېده په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګ رپورټ له رضوان مراد څخه اورو
د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو په خپل وروستي بیان کې ویلي چې برتانیې کاناډا فرانسې جرمني جاپان او ایټالیا د نړیوال اقلیم په اړه د پاریس د 2015 کال پریکړې ته خپل ژمنتیا څرګنده کړې او په دې برخه کې د همکارۍ کلک ډاډ ورکړی دی د ایټالیا په سیسلی ښار کې تر دوه ورځنیو بحثونو وروسته د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د غرض د سوداګرۍ په اړه هم ځینې موافقې وکړې چې له هغې جملې د غیر عادلانه تجارت پر وړاندې مبارزه او د مارکیټونو پرانستي ساتل شامل دي خو د نړیوال اقلیم په برخه کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو ونه توانېدل چې په دې برخه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره موجود اختلافات هوار کړي ولسمشر ټرمپ د سرمشریزې له پای ته رسېدو وروسته په خپل ټویټر وویل چې امریکا د اقلیم د بدلون په اړه پر خپلو پالیسیو له سره غور کوي او په دې اړه به خپله پریکړه راتلونکې اونۍ اعلان کړي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سرمشریزې په پای کې وویل چې د اقلیم د بدلون د موضوع په اړه بحثونه ډېر تاوده او ستونزمنو او د هغې په خبره دا ښکاره نه ده چې امریکا به د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس موافقه کې پاتې شي او کنه د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د غرض ژمنه وکړه چې د غوښتنې په صورت کې به په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله پر مسکو نور بندیزونه هم ولګوي د جی وو یا اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په بیان کې راغلي چې که روسیا د اوکراین په مسأله کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو لګول شوي بندیزونه به ترې اخوا شي د سیسلی په سرمشریجه کې د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د غراز د کډوالۍ موضوع هم یاد کړ او موافقه وکړه چې هر هیواد باید خپل مزکنی بشپړتیا، ملي ګټو او امنیت ته په پام سره په دې اړه تګلاره جوړ کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ہے کہ زندہ شدگردی مکمل ختم
افغانان سو بے شک چھو
دیر سخت را بانی تیرا یہ ہر جگہ یہ سب
کا لو مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
ڈونلڈ ٹرمپ د امریکا لمړی ولسمشر دی چې خپل لمړنی بهرنی سفرونه له امریکا لری پرتو هیوادونو ته وکړل. تر دې مخکې امریکایي ولسمشرانو لمړنی بهرنی سفرونه امریکا ته نږدې پرتو هیوادونو لکه کاناډا او مکسیکو ته کړی دي. د مشال لړیو د خبر مرکزی څانګې د ولسمشر ټرمپ لمړنی سفرونو ته په یوه رپورټ کې کتنه کړې. مهم ټکی یې له اسرائیلم مومند اورو.
ډونلډ ټرمپ ورو ورو او محتاط توګه د خپلو سفارتي هلو ځلو پیلولو پر ځای په نهه ورځو کې دننه له یورپ او منځني ختیځ راتیر شو او په سعودي عرب، اسرائیل، فلسطین، برسلز، روم او سیسیلی کې ایسار شو. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په هیواد کې دننه د وړاندیز شوي بجټ د وفاقي تحقیقاتي ادارې د مشر پر لرې کولو او ځینې نورو ستونزو پر سر له چیلنجونو سره مخ دی، نوموړی هڅه کوي چې د هغو نړیوالو ملاتړ ترلاسه کړي کوم چې د ټرمپ انتظامي د امریکا لومبۍ د ایجنډې ته د شک په سترګه ګوري. د ټرمپ لخوا د امریکا له مهمو متحدانو سره د اړیکو ښه کولو هڅو ځینې ملاتړ او ځینې یې مخالفت کوي. د مې په شلمه د ټرمپ د سفر لومبۍ پړاو په سعودي عرب کې وو، چیرته چې نوموړي له څه باندې 50 مسلمان هیوادونو څخه راغلو مشرانو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې د انتظامیه د اسلام ضد نه ده. نوموړي په سعودي عرب د وسلو خرڅولو تړون هم وکړ چې پرې د امریکا ځینو پارلماني غړو سختې نیوکې کړي. همدارا د بشري حقوقو فعالان بیا وایي باید چې ټرمپ په سعودي عرب کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د دې هیواد حکومت ته سخت پیغام ورکړی وي. له دې وروسته ټرمپ د اسرائیل او فلسطین دوره وکړه او د اسرائیل له وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له صدر محمود عباس سره یې ملاقاتونه وکړل. له دې هر څه داسې ښکاري چې ټرمپ غواړي چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل لومړي بهرني سفر پر مهال دریم پړاو د کیتولیک عیسایانو په مقدس ښار ویټیکن کې وکړ. هلته کې په فرانسیس د خپل 2010 کال د عدم تشدد پیغام یو دستاویز ټرمپ ته ورکړو. د دې مطلب دا و چې باید سیاست د امن لپاره وشي. له دې وروسته د مې په 25مه ټرمپ برسلز ته لاړې او هلته یې د ناټو غړو هیوادونو له مشرانو سره لیده کاته وکړل او پر هغو یې ټینګار وکړل چې له ترګرې پر ضد جنګ لړکې لا نور ډېر ګامونه پورته کړي او د کډوالو ستونزه او د روس لخوا خطر د خپل ایجنډا د سر برخه وګرځوي.
دا مشال ریډیو ده.
لانگ وار جنرال نومې هوپانې د روانې مې میاشتې پر څلورویشتمه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پروت الوتکې برید په اړه لیکنه خپره کړې. وایي چې په دغه حمله کې دوه وسلوال وژل شوي دي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان هم د دې خبر پخلی کړی دی. لیکنه زیاتوي د روان میلادي کال په اوږدو کې دا د پاکستان پر خاوره د امریکا دریم ډرون برید دی. لانی سي اجمله تفصیل اورو.
لانگ وار جرنال ویبپاڼلی کې د رپورټونو له مخې د مې په 24مه نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا بې پایلټ الوتکې په برید کې دوه وسلوال وژل شوي دي. په روان کال کې دا په پاکستان کې دریم ډرون برید دی. بلخوا تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د دې پخلی کړی دی چې د روانې اونۍ په لومړۍ ورځو کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا بې پایلټ الوتکې په برید کې دوه غړي وژل شوي دي. ویبپاڼلی کې چې تحریک طالبان پاکستان په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د مې په 24مه نیټه یې د شمالي وزیرستان لپاره د کمانډان محمد خلیل دوه ملګری په برید کې وژل شوي دي. په دې کې یو عبدالله نومیده چې د الکترونیک په برخه کې پوهه درلوده. د تحریک طالبان پاکستان تر مخه په برید کې محمد خلیل روغ پاتې شوی دی. ویبپاڼلی کې امریکایي ځواکونو په تیرو وختونو کې هم د محمد خلیل غړي په نښه کړي دي. په مارچ میاشت کې هم تحریک طالبان پاکستان ویلي وو چې په ډرون برید کې د طالبانو یو کمانډان او د محمد خلیل نږدې ملګری یوسف وزیر وژل شوی دی. لانگ وار ژورنال ویب پاڼه لیکي د مارچ په دویمه نیټه په کرم ایجنسۍ کې د امریکا بې پایلټ الوتکې په برید کې دوه وسلوال هغه مهال ووژل شول چې په موټر سایکل روان وو. د رویټرز تر مخه ګمان کېږي چې په دغه برید کې د افغان طالبانو کمانډان کاری عبدالله وژل شوی دی. دغسې د اپریل په نهشتمه نیټه د امریکا بې پایلټ الوتکې په برید کې د القاعده وسلوالې ډلې یو کمانډان عبدالرحیم د وژل کېدو خبرونه مخې ته راغلي دي. لانگ وار ژورنال ویب پاڼه لیکي په 2010 کال کې د القاعده او دایي د اتحادي ډلو پر ضد عملیاتو راهیسې په ډرون بریدونو کې کمی راغلی او په دغه کال کې 111 بریدونه شوي وو. په 2015 کال کې په پاکستان کې 11 ډرون بریدونه شوي او تیر کال 3 ډرون بریدونه شوي دي.
انیساج ملوا اوس اوریدونکو د سولې پر لور اونیس پروګرام درته ورو چې د خبرونه زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي. تر خبرونه وروسته د حشمت سحر په غږ یو لایو سندرې هم خوند اخلي.
د سولې پر لور
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرو تر بریا وروسته د دې ډلې مشر انجینر ګلبدین حکمتیار کابل ته سندو سره سم له خپلو کسانو وغوښتل چې تر دې وروسته دې وسله کیدی او د امن لپاره دې کار وکړي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې آیا طالبان به هم د حکمتیار په شان د سولې لار غوره کړي او کنه. زه بشیر ګواکم د سولې پر لور خبرونه ته مو هرکلی کوم. د افغان حکومت او حزب اسلامي وسلوالې ډلې ترمن د سولې خبرې د افغان حکومت د هغو هڅو لړۍ و چې غواړي په سیمه کې جګړې د مذاکراتو له لارې حل شي. حزب اسلامي د افغانستان د نورو جهادي ډلو په شان په 1998 کلونو کې رامنځته شو. مشر یې انجینر ګلبدین حکمتیار دی. دغه ډله د روسانو په مقابل کې تر مبارزې وروسته د جمعیت اسلامي او نورو ډلو سره په کورنۍ جګړه کې هم ښکیل پاتې شوې ده چې له وجې پې د بشري حقونو څخه د سرغړونو تورونه هم دي. د حکمتیار د سیاسي ژوند په اړه له فریبا ظاهر اورو.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې یو وخت د افغانستان د صدر اعظم په پوست کې هم د لنډې مودې لپاره دنده ترسره کړې، په افغانستان کې د نورو جهادي مشرانو په نسبت له پخواني شوروي اتحاد سره جګړه کې د خپل توند دریځ له کبله شهرت موندلی دی. نوموړي د کابل پوهنتون په انجینرۍ پوهنځي کې د مهندسۍ رشته کې درس ویلی خو تر بشپړېدو وړاندې د خپلو سیاسي فعالیتونو له کبله لوړې زده کړې پرېښودې. حکمتیار د محمد داود خان د کودتا وروسته پاکستان ته ولاړ. په ځینو مقالو کې راغلي چې حکمتیار په همدې وخت کې د پاکستان په ملاتړ د افغانستان د هغه مهال واکمن حکومت پر وړاندې چریکي بریدونه پیل کړل. له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته هم د نوموړي مبارزې دوام وکړ چې یوه بیلګه د افغانستان په جلال آباد ښار کې لوی عملیات و. د ده هدف د هغه وخت ولسمشر نجیب الله په مشرۍ حکومت ړنګول و، خو هغه عملیات له ماتې سره مخامخ شو. د دغو عملیاتو په اړه په خپله حکمتیار چې د افغانستان د اوسني حکومت په مشرۍ سولې بهیر سره تر یو ځای کېدو وروسته خبرې کولې، یادونه وکړه او هغه بریدونه یې تېروتنه وبلل.
موږ مجاهدینو تر ډېره مخکې تللې مرحلې پورې د ښارونو د فتح کولو تصمیمونه نیولي او کم نیولی وي. دا به یوه غلطي وه. لومړی یوه غلطي وشوله د ننګرهار د نیولو فیصله مو وکړه. دا یوه غلطي وه.
د نجیب الله په مشرۍ حکومت تر ړنګېدو وروسته ګلبدین حکمتیار د نورو جهادي مشرانو سره یو ځای افغانستان ته ولاړ، خو کله چې د کابل د کنټرول پر سر جګړه د دغو جهادي ګوندونو ترمنځ سخته سوه او د پېښور له هوکړې سره سم برهان الدین رباني تر شپږ میاشتنۍ ټاکلې مودې وروسته بیا هم د هیواد د مشرۍ څوکۍ پرې نه شوده. د حزب اسلامي په ګډون ځینو جهادي ډلو له دولت سره مخالفت وشود او دا مخالفت د وسلوالو نښتو او وینې تویدنې په بیا تمام سو. په هغو جګړو کې چې د حکمتیار په ګډون د نورو جهادي کړیو ترمنځ په کابل کې وسوې، تر 50,000 ډېر ملکي وګړي ووژل سوه. له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه افغانستان ته راغله او د طالبانو واکمني یې ختمه کړه، ګلبدین حکمتیار د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې وسله پورته کړه او تر ننه پورې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي او د انتخاباتو پر اساس د اسلامي دولت جوړېدل یې شعار ګرځولی دی.
اوریدونکو، د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ اوسنی حکومت نږدې یو کال مخکې د حزب اسلامي سره کله پټ او کله ښکارا مذاکرات کول. دې مذاکراتو نتیجه ورکړه او د یادې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار د 13 اپریل په میاشت کې تر هغې وروسته لومړی لغمان او بیا ننګرهار کې راڅرګند شو چې حکومت سره د سولې یو تړون لاسلیک. هغه د مئی په لومړۍ اونۍ کې کابل ته لاړ. په ولسمشرۍ ماڼۍ یا ارګ کې د سولهییزو د مذاکراتو بریا لمانځلو لپاره مراسم ترتیب شوي وو چې حکمتیار پکې وویل:
موږ راغلي یو فقط د حکومت سره د ملګرتیا لپاره چې دا وضعیت مهار کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله تامین شي. اقتدار کې د مشارکت لپاره نه راغلي، راغلي یو چې بلا قید و شرط له هغه چا سره چې په هیواد کې سوله غواړي ملګرتیا وکړي. غواړو دغه بدمرغه جګړه چې قربانیان یې فقط افغانان دي، یوازې افغان کې مري او یوازې د افغان کور کې ورانېږي، دا جګړه پای ته ورسیږي. لاندې هیلې او لاندې هوډ سره راغلي
د سولې پر لور.
د رپورټونو تر مخه د حکومت نورو مخالفینو په شان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم په پاکستان کې و. حزب اسلامي ګوند د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زرګونو غړي لري. همدا وجه ده چې د حکمتیار هرکلی ډیر درون و. نوموړی په ار کې د خپلې وینا په مهال پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان وژنې لاس واخلي او سولې ته را وګرځي.
راشئ ټول خپلې کورنۍ افغانستان ته را انتقال کړئ. زه کابل ته د خپلې کورنۍ سره راغلی یم. راشئ ټولو ته دا څرګند او قوي پیغام ولیږو چې افغانستان به له دې نه وروسته زموږ کور هم وي او ګور هم. مخالفینو ته وایي راشئ په ګډه دا جګړه پای ته ورسوم. تاسو چې هر نیک وړاندیز لری، د خیر هر خبره لری، موږ یې ملاتړ کوو.
د سولې پر لور.
اوریدونکو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی جهادي مشرانو چې یو محلي حکمتیار سره د کابل پر کنټرول وسلوالې نښتې کولې، ټول د سولې په مراسمو کې په ارکی ناسو. دوی خبرې هم وکړې او حکمتیار ته د هرکلی په ویلو سره یې ټینګار وکړ چې پخواني اختلافات باید هیر او د هیواد ثبات لپاره د کار وشي. په دې موقعه ولسمشر محمد اشرف غنی ویل:
د حزب اسلامي د افغانستان محترم مشر جناب حکمتیار ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایم. دلته یو ځل بیا په ټولو مسله مخالفونو آواز کوم چې د سولې مخالفت دې نه کوي، ځکه سوله د خدای جل شانهو امر دی او جنگ د حل لاره نه ده. مسله مخالفونو ته په کار ده چې د حزب اسلامي په ستر قدم قدم کیږدي او د خپل وطن د ستونزو د آوارۍ لپاره د مذاکرې او سولې لاره غوره کړي. زه باور لرم چې د سولې دغه کاروان به خامخا خپل وروستني پړاو ته رسیږي او هغوی چې په جنگ تاکید کوي د دین او دنیا ناکامي به یې په نصیب کوي. دا باور ځکه لرم چې د افغانستان خلک سوله غواړي، د افغانستان دولت سولې ته ژمن دی او سوله الهی امر ده.
د سولې پر لور.
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د حزب اسلامي یو مشر مولوی عطاالله لودین چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال او د ننګرهار ولایت والی هم پاتې شوی، وایي د افغان حکومت سره د سولې بریالۍ خبرې هم د حکمتیار په ګټې دي او هم د افغان ولس. نوموړی وایي د حکمتیار په زرګونو مینهوال اوس کولی شي د ټوپک په ځای په سوله ییز ډول خپلو هدفونو ته ځان ورسوي او نورو وسلوالو ته هم په عملي ډول دغه پیغام ورکړي.
د افغانستان د حکومت او د صلح د عالي شورا د خبرو دروازه د ټولو مصالحو مخالفینو په وړاندې باندې خلاصه ده او ټول هغه شرایط چې هغه د خلکو د ارادې تمثیل کوي او نمایندګي کوي د افغانستان حکومت او صلح شورا په وساطت باندې دې ته امادګي لري چې دې ته تحقق ورکړي. موږ هیله من دي چې دغه د صلح پروګرامونه او د پخلاینې پروګرامونه دا د افغانستان په روان جنګ باندې مثبت اثرات واچوي او بالاخره من داسې مرحلې ته ورسیږو چې بیا د خبرو لاندې د لارې خپل ټول مشکلات حل کړو او د دې ضرورت نه وي چې څوک مصالح مخالفت کوي په پک تراس کې حکمتیار صاحب څه پیغام لري دلته د امن پیغام لري هغه د قائد په حیث باندې کولای شي چې ډېرې ناخوالې تر دغه ساعته پورې ورته د حل لارې نه دي پیدا شوې د هغه په وجود کې به د هغه لپاره د حل لارې پیدا شي.
د سولې پر لور
افغان حکومت د حزب اسلامي سره د سولې د مذاکراتو ترڅنګ طالبانو سره هم ورته خبرې پیل کړي چې تر اوسه د مذاکراتو څه نتیجه نه ده ورکړې. افغانستان کې روانه جګړه کې طالبان د حزب اسلامي په پرتلا ډیر فعال دي. په همدې حال کې دا هم د یادونې وړ ده چې د حزب اسلامي ډیر مشران لا وار د مخه په کابل کې دي. دوی څو وزارتونه او ځینې نور ښه پوسټونه لري. نو آیا د حزب اسلامي لخوا سولې لار خپلول به په افغانستان کې روان تشدد کم کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
اته لیدل کېږي چې باید افغان حکومت او دغه نظام قوي شي. نو زه فکر کوم د حزب اسلامي راتګ د نظام لپاره ډېر ښه وي، افغانستان د خلکو لپاره به ښه وي. په دې شرط چې د 2019 هغه فکر چې د حزب اسلامي درلود دا باید په مکمل ډول تغیر شي او د 2019 کال یو موډل باید دې کې تامین شي.
د سولې پر لور
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون کې 25 ټکي شامل دي. په دې کې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي د غړو وستل، د دوی د بندیانو خوشی کول او افغانستان کې موجودو خواوشا 9,500 بهرنۍ ځواکونو د وتلو مهالویش په اړه مادي راغلي دي. د سیاسي چارو څېړونکي روحالله احمد زی وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکمتیار د هرکلی په تقریر کې خپل هغه خبرې تکرار کړي چې وایي د طالبانو حکومت تر چپه کېدو وروسته د تیرو 14 کلونو په شو پرمختګونو د سولې په خبرو کې جوړجاړې ونه کړي.
ولسمشر غنی وینا ډیر مشخص او ډیر ښه پیغام درلود. حکمتیار ته هغه دا و چې ولسمشر وویل چې 2018 کال لسیزه یا د شلمې پیړۍ پاتېومې لسیزه کې هغه حقیقتونه چې په ټولنه کې موجود و 30 کاله وړاندې و، هغه سره اوس د افغان ټولنې اړتیاوې او هغه درک د ټولنې تغییر موندلی او په دې ترتیب باندې موږ اوس باید د دغې اوسنۍ ټولنې د اړتیاو او د حقایقو په رڼا کې باید خپل لیدلوري ته بدلون ورکو. دغه مشخصه پیغام په دې معنی و چې که په ازادۍ د بیان باندې یا د ښځو په ازادۍ باندې یا د دوی په حضور په ټولنه کې په سیاسي فعالیتونو کې که چیرې دغه سیاسي څېرې یا هغه د تنظیمي څېرې انتقاد په خوام کړی او کوسم کې دوی ته د حکومت جواب ډیر مشخص ده.
د سولې پر لور
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
پر هر م جوړوا لاد کابل پر هر ور غلې لاد کابل پر هر ور غلې دل تلا بل وینو جام تکوي هغه ټک جام دلا ګټلې هغه ټک جام دلا ګټلې پپے خور کے پر ہر مجھوڑا دکھ پولیس وات نا پکلا رکھنا پخائس تنو لمبے ماں بلوا یاد خلا او رنگینو کا تلا بگلا پنو لمبے ما بلوا کڑل دے پہ پورا دسوات کلی خلق زڑ دے پریملے ترڑ دے دلے ندے پپے خور کے پر ہر مجھوڑوا تا کابل اور لپو کی ورکول وزیرستان دے پر لمب لمب کلو مات حغی چمن گلو نجل قبولستان دے پر لمب لمب کلو سادا پختنا ستا سبا زخمی دے چیز دے